باوته په دې بریټ کې ځان نه دی اوښته. په دې اړه نور معلومات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د ډله ییزې انتحاري حملې مسؤلیت چا په غاړه وانخیست، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان په دغه حمله کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او هم د افغانستان د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د سه شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ډول حملو مخه ونیسي.
د هند پر قونسلګرۍ حمله ښکاره کوي چې په مستقیمه توګه پاکستان په دې حمله کې لاس لري. کله چې پاکستان په مزار شریف ښار کې انتحاري حملې کوي، حکومت باید پټه خوله پاتې نشي او خپل دریځ روښانه او باید عملاً دا مسله روشانه کړي.
د رواني اونۍ د دوشنبه په شپه څو تنو انتحار کوونکو په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ ډله ایزه حمله وکړه. د بلخ سیمه چارواکي وایي دغه حمله له 15 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. سیمه ایز روغتیایي مسؤلین وایي په دغه جګړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 6 تنه یې افغان سرتیري او 3 تنه یې ملکي وګړي دي، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه د یادې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې دې ته د ورته حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی وو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوانیو حملو ته په کتو سره په دې حمله کې هم د پاکستان لاس و. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي پاکستان غواړي په دا ډول حملو سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي او د سولې پروسې ته هم زیان ورسوي.
دا ټولو ته روښانه ده چې په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي، د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس په دې کې ده، په دې چې افغانستان سره مستقیما په دې 30 کالو کې په خصوص 18 کالو کې پاکستان اعلان نشده جنگ تعقیبوي، او دغه عملیاتونه چې نن سبا په افغانستان کې کیږي او څوک یې مسؤلیت نه اخلي، دې مسؤلیت د ټول عملیاتو شاته د پاکستان استخبارات او خصوصا ISIS.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د مزار شریف د حملې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي اجازه باور نه کړي چې طالبان د پردیو په اشاره خپل هدفونو ته ورسیږي. د دې وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان هغه بریدګر چې استولې په مزار شریف کې هغه لمنځه لاړ، خپل هدف ته نه دي رسیدلي. دوی خپل هدف ته نه رسیږي. زموږ هدف دا دی تر څو دوی لمنځه یوسو، چې په هر ځای کې چې برید وکړي دوی به لمنځه ځي. قونسلګرۍ ته کوم ضرر نه دی رسیدلی، هغوی مسؤول ول. یوازې
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر حمله کیږي. تر دې وړاندې هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژاندو وسلوالو لخوا حمله وشوه، چې وروسته هندوستان د یادې حملې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری د وسلوالو برید نشتی 15 ساعته وروسته د دریو وسلوالو له وژلو سره پای ته ورسید. په دې حمله کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه او درې ملکیان ټپیان شول. نن بیا په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګری ته نږدې یوه وړه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چاته مرجوب نه ده اوښتي. په بهرنیو چارو کې د هند د وزارت ویان ویکا سوارا پوویل په جلال آباد کې په شوې چاودنه کې د هند کنسولګری هدف نه و. د ننګرهار د ولایت ویان عطا الله خوګیانی بیا وویل چې دا چاودنه په یوه ډیران کې شوې ده. د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو روانه اونۍ د هند پر اهدافو بل برید د هند دننه د پټانکوټ پر پوځي هوایي اډه وشو. وسلوالو چې د هند د پوځیانو جامعې په تنوې د شنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمه کې د هوایي ځواکونو پر اډې برید وکړ، چې لږ تر لږه د درې ورځو په ترڅ کې و پوځیان ووشل. هندي چارواکو وویل چې په اډه کې د 15 وسلوالو مړې موندلې دي او یو بل جسد هم شته، چې داسې باور کېږي چې دا به د شپږم وسلوال وي. هندي چارواکو په پیل کې د دې حملې تور د جیش محمد پر وسلوالې ډلې پورې کړ. دا ډله د پاکستان خواته په یوه ښارګوټي کې فعاله ده، خو د دوشنبه په ورځ د متحد جبهې شورا ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. متحده جهادي شورا ډله په کشمیر کې د هند پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د هند پر پټانکوټ پوځي هوایي اډې یوه اونۍ وروسته تر دې حمله وشوه، چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له افغانستانه پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ او د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. دا وروسته تر څه باندې لسو کلونو لومړی ځل و چې د هند یو صدر اعظم پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه برید تحقیق کوي چې پکې د هند د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله په یو بیان کې چې سه شنبه په ورځ خپور شو وویل د هغې ژمنې له مخې چې پاکستان د ترستانو د جرړو د ایستلو په برخه کې کړې ده، هیواد به یې له هند سره په تماس کې یو ځای کار وکړي څو معلومه کړي چې دا حمله چا کړې ده. جرمنی آژان سرګندوي چې داسې اندیښنې شته چې وسلوالې ډلې د دې مخه نیسي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټانکوټ پر اډې شوی برید غندلی او د دوشنبې په ورځ وویل چې دا اوس په لوړه کچه واضح شوې ده چې د پاکستان حکومت باید ټولې وسلوالې ډلې په نقشه کړي. د هغه غوښتنه ده چې افغانستان له پاکستانه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله اوري. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د امنیو درې میاشتې پوره سوې. زموږ همکار وایي لا هم د جنگل سیمو کډی باري شي او خلک ځانونه خوندي ځایونو ته رسوي. په دې ورځو کې چې د څلورنیمو میاشتو ازموینې هم دي په ښوونځیو کې زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادلي ولسوالۍ د زرغون او ګروپ شش کلیو حال زموږ خبریال الیاس دایي اخیسته.
درې ورځې پرله پسې ورښت هغه کورنۍ سختې نارامې کړې دي چې د جنګونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورتره کړې سوې دي. دلته په خامو او نیم نړېدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونو را ګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي. خو یوه ډله کلیوال د محمد یوت سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله را شوه سوی دي. محمد یواز د لوی ماندل سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته را کډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي خو تر اوسه هیچا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی. خونی دروازې نه لري او دوه ببر سری ماشومان د یخ ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارستوي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دل دی. مګر چاره پلا ورسو هغه وکیلان خپل نپارې ټول کړي خپل مرستې اخلي او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي. مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپنا ځای را پیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده. خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسیږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی سي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نشته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدیږي پر حکومت بې باور سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیر دی. که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېدای شي چې زرغون کلی ته راورسیږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو. حکومت د ډېر وخت څه وایي چې موږ عملیات کو خو دا د ډېر وخت څه دا جنگ شروع دی او دا جنګ نه دی کمزوری شوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی مانده او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجې پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتاره مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هیڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي. خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نشته خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته. شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگ ته راسي او سبا به راسي.
د یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلاد موږ نه سو د بیرې ورکړلی. لارې ګرده مینونه دي.
زه په دغه مکتب ته نه ځم تلاله چې ګرش ټکان دي بیرر.
د نادلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هر شیبه ډزې کیږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي. خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو مینچاودونو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډیر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وی خبر.
عبدالی شیسو نو پښه پریو په ناس کېم شته نو مې نو په دغه څه به تاسو نو زه دوریا پښ کړی نه اخوت ولا کدل ته پرون خلک ما دغه دوار
د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وای دمګړې د وسلوالو سره دومره زور نسته چې د نادالی ولسوالی نور سیمه هم په خپل ولکا کې راولي. سر جنگ وای دوی د نادالی او نور سیمه پر ځای مرجع او سنگین ولسوالی ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډیر ژر به پراخه چانې عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنگ او نامنی ده. نادالی ولسوالی چې په خوا یو د امن ولسوالی څخه و اوس داسې ښکاري چې د یو نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد الی استای د ازادي راډیو هلمند.
د یو ساعت خبری مجله روسیو تر رسیدلی په دې خبری مجله کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای اجرایی رئیس باید ایرانی چارواکو ته پسغرده وای چې افغانستان د گاونډوي هوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. عبدالله پرون ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وای د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې باید د دې هواد شزی فعال ونډه ولري. نړیوالو پر ریاض او تهران فشار راوستي چې په خپل منځ کې پیدا شوی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. او د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستان نه نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته تللي دي.
چل کې د خزر می درول چې په مرشی مختم
پغلا باندې الله دې کې